روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې کندهار ولایت کې د کانګو طبي پیښې ډېرې شوې دي. د دغې ناروغۍ وایروس له حشراتو او څارویو انسانانو ته انتقالیږي. د کانګو ناروغۍ مهمې نښې د سر درد، تبه، د ملا درد، د هډوکو درد، د زړه بدوالی، د سترګو سوروالی او د ستوني درد دی. WHO که څه هم ارقام نه دی ورکړي، خو زیاته کړې ده چې جنوبي زون کې د دغې ناروغۍ د مدیریت لپاره لسګونه روغتیایي کارکوونکي روزلي دي. تاسو د کانګو تبې په اړه څومره پوهیږئ؟ لومړنۍ نښې نښانې څه دي؟ افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم. د واتس اپ شمیره ده 00 420 112 شپږ سل ویکت 01. د مستقیم تماس شمیره ده 00 420 112 15 01. موږ د پښتو فیسبوک پاڼه کې هم دا پوښتنه کړې، کولی سئ هلته هم ځینې پوښتنې او تبصرې راته پرېږدئ. یو شمېر اورېدونکو له وړاندې نه هلته پوښتنې پرېښي دي او دغه راز کولی سئ چې موږ ته په خپرونه کې زنګ هم راووهئ. ورځو ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب غالب، ستړي مشئ، راځئ له تاسو نه به واورو چې کانګو ناروغي څه ډول ناروغي ده، څنګه یې په ساده ټکو اوریدونکو ته ورپېژندلی شو.
لودین صاحب محترم، اول تاسو او بیا د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم او د الله جل جلاله سره هیله کوم چې د صحت په جامو کې زمونږ وطنوال پټ وي او روغ وي. مننه ډیره زیاته، ډیره ښه موضوع انتخاب کړی ده. مهمه موضوع پدې ده ځکه چې موږ د غټ اختر په درشل کې یو او زمونږ اکثره هیوادوال د قربانیانو ته تابعیا نیسي. قرباني د غټ اختر یو مهم رکن دی او عبادت دی، نو په دې خاطر ډیر زیات مهمه ده چې هیوادوال دغه ناروغي په حق له کافي معلومات ولري او وکولای شي چې خپل ځان او نور خپل چاپیریال دغه ناروغي څخه په امن کې کی. ټول څخه د مخه کانګو طبي یا په باره کې که زه دا وایم چې دا نوی ناروغي نه ده، ډیر مودې راهیسې وجود لري. په انګلیسي کې ورته کریمین کانګو هیموراجیک فیور وایي، یا په ساده ژبه کې موږ په پښتو کې ورته د کانګو تبه وایو، یا د کانګو تبه یا خونریزي لرونکي ناروغي هم ورته وایي، یا وینه ورکوونکي ناروغي هم ورته وایي. مختلف نمونه سره نومول شو. د اول ځل لپاره په کریمیا په نامه چې وسدا دی یوکرين یو خارو، هغه وخت کې د پخواني شوروي یو برخه و، اول ځل په 1940 کې حالت ولیدل شو او بیا روسه تقریبا 12 کال روسه په کانګو کې دا تشخیص شو او پیژندل شو او بیا دغه ته د کانګو نوم ورکړ شو. اصلا د کانګو تبه چې دا یو ویروسي ناروغي ده چې اصلي میزبان چې د هغه حیوانات دي، او بیا د حیوانات څخه انسانانو ته انتقالیږي او د انسانان نه یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي. مختلف ویروسي ناروغي اکثره دغه ناروغي چې دي د ته په عمومي شکل باندې موږ د زونوټیک ناروغي وای په انګلیسي اصطلاح باندې، یا د حیوانات څخه انتقالودونکي ناروغي وای. دغه ویروس معمولا د حیوانات په وجود باندې او د حیوانات په وینه باندې تغذیه کیږي، او هغه حیوانات چې په دې ویروس باندې اخته وي دا انسانانو ته انتقالیږي، او بیا د انسانانو د مصاب کېدو یا غودي د اخته د ناروغ کېدو باعث ګرځي. اکثره دغه ناروغي ډیر شدید سیر لري، بعضی وخت کې حتی د انسان د تلف کېدو دي وژل کېدو باعث ګرځي. نو په دې خاطر ډیر زیات مهمه ده چې هوادوال په دې پوه شي چې څنګه دا ناروغي وپیژندل شي، په وخت تشخیص شي او بیا تداوی ته اقدام وشي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. تاسو کې څه هم تاریخچه ډیره ښه واضح کړه چې اول د کریمیا په ټاپو کې پیدا شو چې اوس د روسیې یو برخه ده، په خو د اوکراین برخه ولې غنمخ کې د پخوانی شوروي اتحاد، بیا په کانګو کې افریقایي هیواد کې، افغانستان ته څه وخت را داخل شو دغه ویروس؟ ډاکټر صاحب داسې لنډه تاریخچه ویلی سو چې افغانان څه وخت په دې تبه باندې اخته شول؟
لودین صاحب، که څه هم دا ناروغي ما لکه څنګه چې ما مخکې ویل نه وی ناروغي نه ده، په خوانه موجوده و، که څه هم قوت دومره ډیر زیات په افغانستان کې نه و، خو وخت نا وخت پیخي دلته لیدل کېدلې، خصوصا د تیر شلو کالو کې دغه پیخي د کانګو ډیر زیات شوې دي، چون نفوس زیاتې دو سره او د مالداری برخې د رشد سره اکثرا بعضی مالونه یا بعضی حیوانات دی خارج نه را انتقال شوی دی، یا همداسې دی یو ولایت نه بل ولایت ته، نو دې سره هم یو څه اندازه پورې دی ناروغي وقار ډیر زیات شوی دی. نو په تیرو شلو کالو کې کسان په خوام دا موجود وي، کېدای شي مثال په هغه شکل باندې تشخیص شوی، کېدای شي نوي تشخیص شوی خو پخوا موجود وي، خو په تیرو شل کالو کې یو څه د وقوعات اندازه یو څه لوړه وه، اکثره په جنوبي ولایتو کې لکه مخکې چې تاسو څنګه ویلې په کندهار، هرات، فراه، په دغه سرحدي ولایتو کې چې هلته او ګمرکي هلته ګمرک د لارې دغه ډیر زیات انتقالي کې دا حیوانات داخل د افغانستان ته راځي، او ګرم ګرم سیر ولایتونو کې دوه وقوعات ډیر زیات دي، نو خصوصا په دغه منطقو کې او حتی اوس په کابل او په نور ګرم سیر ولایتو کې هم د وقوعات زیات لیدل شوي.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان او تاسو ویل چې اصل قربانه د دې ویروس چې دی څاروي دي، او دغه راز ویل کېږي چې ځینې حشره هم کنه پیګم حشره یې یوازې لیکدون کده، یعنی قربانه اصلي څاروي وي او کنه حشره هم ست چې ممکن دغه تبه پکې وي.
لودین صاحب ترام لکه څنګه شتا سو ویل اکثره ایدو هغه اساسي میزبان چې دی اولی میزبان هغه قربه هغه حیوانات دي، معمولا دا کورنی حیوانات غوا، پسونه، وزې، دا اولی هغه دی، بعضی مثال بعضی ملکو کې حتی په دې سوی او په نور موږکانو کې هم لیدل شوی دی، خو بیا دا الته اوسیږي هغه حیوانات چې په دې باندې ویروس باندې اخته وي، دا کنی په دری کې ورته کنه وایو موږ سپګی مرته ویل شو، دا حشرات چې دی دا انتقالي به انسانان ته، او د هغه حیواناتو د وینې څخه دا تغذیه کیږي دا حشرات، او بیا دا ویروس ځان سره اخلي او بیا چې دی انسانان ته د انتقال باعث ګرځي.
کور ودان ډاکټر صاحب، راځي چې لګ اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو په پښتو فیسبوک باندې هم راته پښتنې پریخي دي، دا پښتنه به هم ځواب وو. یو اوریدونکو لمخ کې نه راته په واتس اپ کې پیغام ثبت کړی خدای چې د دې اوریدونکو پښتنه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، د صدر رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. هله د چورغو جوړ وي. رقیب خان احمد زیم له کابل څخه پښتنه مې له محترم ملما څخه دا ده چې کانګو ته بل هر ډول حیوانات څخه انسانان ته لګیدای شي کنه له بعض مشخص حیوانات څخه، او بل پښتنه مې دا ده له محترم ملما څخه چې دا ناروغي د کوم کسان د مرګ لامل ګرځي، یعنی کوم کسان نو خطر د مرګ زیات په کې مننه.
و سلامت اوسه احمد زای صاحب چې مقتدی پیغام پریخي وو. ډاکټر صاحب تاسو پښتنه واوریدل، دوه جزې درلودل، همغه و چې کوم مشخص حیوانات یا سرویو نه انتقالیږي، او بل دا چې کوم کسان وای دغه تبه یا د کانګو ناروغي تر ډیره د مرګ له خطر سره مخ کولای شي.
مننه لودین صاحب، لکه د رور چې څنګه ویل هغه حیوانات لکه مخکې چې ما ذکر کړ اکثره دغه د کورنی حیوانات یا هغه چې د مالداری لپاره استعمالیږي، دا ډیر زیات دغه میکروب باندې اخته کیږي، او بیا د په وجود باندې موجود حشرې یا کنی یا سپګی د انتقالي انسانان ته، مخصوصا ما چې ویل لکه غوا، غوی، خوسکه، همداسې پسه، وزې، او ما بعضی وخت حتی سوی او نور حیوانات هم لکه بعضی موږکان دي کېدای شي دا په دې باندې اخته شي، او دا د دې انتقال باعث وګرځي. او نور ضرور ویل چې کوم خلک ډیر زیات په دې باندې اخته کیږي، که څه هم د وظیفې د نگانه خلک چې ډیر زیات د حیوانات سره او د ملوث حیوانات سره په تماس کې دي، چې هغه ډیر زیات په دې غبانه چانس دي ډیر زیات چې په دې میکروب باندې اخته شي، لکه قصابان، هغه خلک چې مسلخ کې کار کوي، هغه خلک چې حلاله کې قرباني کوي، هغه شپون یا شپنکی چې مثال له حیوانات سره ډیر تماس کی، او بل هغه هر هغه څوک چې مثال مقاومت دی وجود کته ماشومان، زنانه، خصوصا امیندوار میندې او زاړه خلک چې د شپېتو څخه عمر زیاتی، دا خلک دي چې دوه ډیر زیات امکان دي چې ناروغي پکې شدید سیر اختیار کی او شدت ډیر زیاتی.
بله ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. کور ودان، څنګه پوه شو چې یو کس په کانګو اخته شوی؟ آیا داسې لومړنۍ نښې نښانې شته چې د کورنۍ غړي پوه شي یا حداقل نور کسان پوه شي چې دا مریض عاجل دی، ممکن په کانګو اخته شوی وي؟ داسې ښکاره نښې نښانې شته چې معلوم شي او کنه له معایناتو وروسته بیا څرک لګېدلی شي؟
مننه لودین صاحب. معمولا ما مخکې تاسو ذکر کړل چې دا یو ویروسي دی، ویروسي ناروغي له جملې څخه یو ناروغي ده. نو معمولا ابتدایي اراز علائم دی ویروسي نه نور ویروسي ناروغي په شان یو پدې شکه پدې اپام دی. همدا یو دلیل دی چې پیژندلم لږ مشکلي. معمولا د ریزش په شکل باندې، د کسالت په شکل باندې، د سړیا په شکل باندې، د عضلاتو د درد، ضربدوالي، استفراغ، اسهال په شکل باندې دا تظاهر کوي، او بیا وروسته چې د نور اراز علائم پیدا کوي. نو په همدې خاطر ډیره مهمه ده چې هر هغه څوک چې د حیوانات سره په تماس کې یا یو ملوث انسان سره په تماس کې چې هغه کانګو تبه تیره کړي او دته دا اراز علائم پیدا شي، یا خو نه خاصه نږدې وخت کې داسې ځای ته سفر کړي چې هغه په هغه ساحه چې دلته د کانګو مرض هلته شیو ډیره زیاته، نو ضرور ده چې دا څه خلک عاجل صحی مرکز ته مراجعه وکړي، او ترڅو چې د په وخت سره دا ناروغي تشخیص شي او اختلالات او بعدي مشکلاتو نه مخنیوی وشي.
کور ودان ډاکټر صاحب، اوریدونکو تاسو ته یو ځل بیا د تماس شمیره اعلانوم. که غواړئ چې د کانګو په اړه پوه شئ، کومه پوښتنه لرئ، ډاکټر صاحب ستاسو ستاسو پوښتنې ځواب کړي، د واتس اپ شمیره ده 00 420 112 شپږ څلوېښت 01، د مستقیم تماس شمیره ده 00 420 112 شپږ څلوېښت 01. که چیرته تاسو نشئ کولای چې د دغو شمیرو لګښت پرې کوي، فقط موږ ته یو مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکار کولای شي بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي ترڅو ستاسو لګښت هم ونشي. ډاکټر صاحب، ځینو اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه هم چې دا مطلب موږ پوسټ کړی دی، پښتنې راته پریخي دي. نبی الله زابولي لیکلي وای، تاسو او ډاکټر صاحب ته سلامونه. پښتنه مې دا ده چې کانګو خو زکام ته ورته ناروغي ده، نو ډاکټر صاحب څنګه پوه شو چې ترمنځ فرق وکړو؟ یا هماغه پښتنه چې مخکې هم ما په یو ډول سره مطرح کړل چې تاسو رڼا پی واچوله، ډاکټر صاحب داسې عمدن خینی خانی خو نشته خده چې هغه کسان چې تبه لري او ستاسو په باور له څارویو سره سر کار لري، یا مثلا شپون وي یا مثلا بزګر وي، خده چې یو چکر مراجعه وکي او خپل معنی وکي. ډاکټر صاحب، کوم ډول تبه، ځکه تبه خو په وړي کې معمولا وي، کوم ډول تبه چې څومره د حرارت درجه وي د وجود هغه جدي وګڼل شي؟
لودین صاحب، لکه څنګه چې مخکې ما وویل، دا هم د نورو روډ ډېره ښه زابلي صاحب ډېره ښه پوښتنه وکړه. واقعا هم چې تشخیص یې لږ مشکله ده، ځکه د اراز علائم یا نښې نښانې چې دي نورو ویروسي ناروغیو ته ورته دي او پیژندل یې لږ مشکله دي. خو مهمه دا ده چې که چېرته مثال یو څوک داسې وظیفه ولري چې هغه د څارویو سره په تماس کې، یا مثال یو ملوث شخص سره په تماس کې شوی، نو په دې خاطر که چېرته دوی ته داسې اراز علائم پیدا کیږي، تبه ډیره لوړه تبه ورسره، مثال د نور عمومي اراز علائم چې ما نښې نښانې چې ما وویل، کساله، تبه، ځاندردي، اسهالات، ضربدوالی، استفراغ، او ډیر مهمه خبر دا ده که چېرته خونریزي ورته پیدا کیږي، د پوزې لارې خونریزي، د وریو خونریزي، همداسې چې د پوستکي لاندې د وینې راټولېدل، د داغونه پیدا کېدل په مغایته موادو کې او په ادرارو کې د وینې راتګ، نو که چېرته داسې خلکو ته اراز علائم پیدا کیږي، د فتن باید مشکوک شو، دغه ناروغۍ ته او عاجل باید صحی مرکز ته مراجعه وکړو ترڅو هلته مشخص بعضې معاینات وشي او دا ناروغي تشخیص شي ترڅو د نورو خلکو د ملوث کېدو نه مخنیوی وشي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه سلامات او سرازی چې اوریدونکو ته نوبات ورکو هڅه کوي چې واتس اپ نمک سره اړیکه ونیسي ستړي مشي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري خا فکر کوم اړیکې پریش و تخنیکی همکار اشاره کوي اسماعیل منګل راته لیکلی له خوست نه ډاکټر صاحب وای دغه ته په خوست کې پروسه کالم د هوا په ګرمېدو ډیر څاروي په دې ناروغي اخته شول سکل هم وای چې هوا تودېږي څاروي په دغه ناروغي باندې اخته شوی دي ډیر څاروي تلف کړي هم دي خو وای چې تر اوسه په انسانانو کې داسې پیښې نه دي لیدل شوی چې په دغه تبه دي اخته شوی وي څارویو ته هم چې ډاکټر صاحب زموږ تاسو د ډیرو خلکو سره کار دی ورسره دغه کانګو څه زیان اړوي څاروي له څه ډول برخلیک سره مخامخ وي خصوصا غواوي میګي وزې چې زموږ تاسو خلک بزګران ډیر ساتي او مغه تقریبا د ډوډۍ یا د خوراکي مواد یا وسیله هم وي چې یا شدي خوري یا مثلا مستي خوري ای هم شدی او مسی خرڅوی ځان ته په خواړه برابروي سروي ته مشخص ډول دغه کانګو څه زیان اړوي
بدین صاحب ډیر زیات مننه لکه څنګه چې ما وویل چې اکثرا دا میکروب دی سروي په وجود کې وینه کې موجود دی او دیغه د یو انتقالون کې په هیڅ رول لوبوي اکثرا اراض او هغه کې نخې نخانی نه لیدل کیږي او بیا هم کچرته داسې کوم څاروي دوویني چې هغه مشکل لري دوته مریض معلوم شي یا نو په هغه صورت کې چې د ځایي وترنران سره دوه مشوره وکړي خو خبره ده د کچرته دوه داسې څاروي ویني چې هغه په یو نو باندې یا یو ډول باندې دوته مریض کار شي نو مهمه ده چې مثال دوه حد اخل یو هفته نه تر دوه هفته پورې دا څاروي تر اخل څوار لسره زو پورې دوه قرنټین کې تر څو ګوري کدو کې څاراز ولایم یا نخې نخانی دي ناروغي پکې راڅرګندېږي نو دا به یو نو دی ناروغي د خبروي د پاره یو مهم اقدام چې تر څو دا په یو ځانګړي ځای کې قرنټین کې او کچرته مثال په دې موده کې څاروي کې د ناروغي نخې نخانی ښکارن شي بعد لغې نه دوه کولای چې د بازار ته یا د حلالي یا د قرباني د پاره دا ارزښت کې
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې او اوریدونکو بیا هم هڅه کوي وار بشو غږ به ورستړي مشي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري که زما غږ اوري ستاسو اړیکه وصل ده خبري وکړئ مهرباني
الو جی سلام غمر سلامونه قبول کړه سلامونه تاسو باندې کوم تاسو نه علم تاسو سلام
علیکم وعلیکم السلام قاری صاحب پښتون ستړي مشي تاسو اتمن زموږ موضوع اوریدلې ده څه وایي د کانګو ته
په اړه موضوع اوریدلې ده مختلف دي چې زه خپل پښتنه وکم زاول د ساس راډیو ته پیشنهاد لرم نو دین صاحب چې موږ تاسو د ساس راډیو غانا راډیو چې موږ تاسو د بل راډیو نه لرو سمې مریض دي نو زما پیشنهاد دا دی چې د کانګو مریض چې دا خدای وانات اکثر پیدا کی اول خو دغه پیشنهاد دا دی چې کدغه شي د اختر د لوی اختر ته شیونه شپه پات شي کبه پر دغه کانګو باندې د کانګو پر مریض باندې پروګرام جوړ کړی چون خلګا غایې نه لري نو شاید خلګا اساس راځي یو اغایي پیدا کی او بل پښتنه مې داده چې د غزموج معلومه چې دی د جوزجان د ولایت د ډیر ولایتو د غشې دی د غزموج د ولایتو معلومه چې دی وخت خلګا قرباني اخلي دا د کوهستانات سره شوکی خلګا اوس په کوهستان کې دی مالدار دا د کوهستانات سره شوکی بیا پر خلګو خرڅي نظم په نظر کبهغه ایوانات یا ورمه یا نه چې او بیا خرڅې دا به ډېر ښه خبرې دا ډاکټر صاحب سمې یو به پښتنه دي اوله پښتنه مې داد ډاکټر صاحب کچيري یو پامل یو نه پر پکانګو اخته شي او په پامل کې دولس نه پر یې نو خو تاسو په نظر دا ساري ناروغي ده په لوم پخت کې ده لای شي او پښتنه مې داد چې دا د کانګو مریضي په ورسته پاتې وادونه کې ډېره ده ک په مخ پر ودی وادونه کې ډېره ده
کور ودان قاری صاحب پښتون ډېر مننه سلامات او سی وړاندیز مهم د پام وړ وو موږ اوس د موضوع د لپاره راپور ته کړه پښتون صاحب چې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه خوده ویلې چې په کندهار کې پیښې زیات شوې دي موږ هم همدې خبرې پلمې ته پکتو دا موضوع وټاکله بیل شک چې د لوی اختر پښپورازو کې چې اختر ته ورنږدې شو بیا به هم په دې موضوع باندې خبرې کوو مهمه موضوع ده حتمان با ډاکټر صاحبان خپل سپارښتنه له ول سره شریکوي بل اوریدونکو راخلو سړی مشي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پرګرام اوري
سلام علیکم سلامونه لودین صاحب جوړ تازه نبیولا زبلای دا وخل غزنی خبرې کوم.
ښه زبلای صاحب ستړی مشه، تاسو د فیسبوک پوښتنه مې هم مخکې مطرح کړه، مهرباني وکړئ اوس څه وایي؟
مننه کوم، هغه ما تر یو حد نه دا اوریدلی چې داسې هغې ته ورته پوښتنه مې. ډاکټر صاحب ته سلام په احترام، او پوښتنه مې دا ده ډاکټر صاحب، کانګوسي تاسو تر یو حد معرفي کړله، د هغې ډیری نښې نشانې د زکام یا ریزش په شان وي، نو موږ څنګه پوه شو چې موږ زکام نه بلکې کانګو په کانګو ناروغي اخته یو؟ یعنی فکر نه کوي ډاکټر صاحب ډیرای کسان په کانګو اخته یي، هغوی فکر کوي چې موږ زکام یو؟ او تاسو وویل دغه کانګو ناروغي تر یو حده ویروسي ناروغي ده او بل کس ته هم انتقالیږي، نو موږ ته څومره احتیاط پکار ده تر څو نور کسان په اخته نه کو، او څه باید وکړو چې کورنۍ ورنه په امان کې وساتو؟ بل پښتنه مې کاري صاحب محترم واخیسته، له هغه ته سلام په احترام، مننه.
کور ودان، سلامت اوسئ زبلای صاحب، ډیره مننه. مخکې په فیسبوک کې هم زبلی صاحب دغه ډول پوښتنه کړې وه چې ډاکټر صاحب ترې وه د ځواب کړه، خو وروسته به پیرا شو. ډاکټر صاحب راځئ چې اول د قاری صاحب پښتون پوښتنې ته راشو. وایي که کورنۍ کې یو کس په دې اختوي، نور کسان هم زیانمن یا اسې پذیر دي، ځکه ساري ناروغي ده، او فکر کوم دا ویل چې څومره بخوي چې څاروي مخکې لدې چې بازار ته راسي، ماینه سي. البته دومره امکانات به په افغانستان کې له طبي پلوه یا له تخنیکی پلوه نه وي، خو څنګه د کورنۍ نور غړي مثلا ترې وساتل شي؟ ډاکټر صاحب
لودین صاحب مننه، رون نم ډیر زیات مننه، ډیر په ځای پوښتنه وکړي. اول خو یورور پوښتنه وکړي چې په کوم ملکو کې ډیر زیات د شیو لري، ډیر زیات عام دی. معمولا دا ناروغي چې دا اکثره په افریقایي ملکو کې، آسیا کې، جنوب شرق اروپا کې، همداسې شرق میانه کې ډیر زیات معمول لري، او مخ پر ودې هوادونو کې او پس پاتې هوادونو کې کچه لږ څه لوړه ده، ځکه چې هلته په هغه شکل چې حفاظتي تدابیر ضرور دي هغه نه نیول کېږي، او په وخت تشخیص او د وقایې تدابیر هم هغومره قوي نه وي لکه څنګه چې پرمختللي هوادونو کې. ولې هلته هم دا ناروغي وجود لري، دا سند چې هغه د دې نه مبرر دي، خو مخ پر ودی او پاسپات هوادونو کې کچل وړه ده. بل دا چې څنګه کورنۍ وکولې شي، مثال کې یو نفر په کانګو طبي باندې اخته یا د کانګو په ناروغي باندې اخته، مهم ترين ته دا خبره لکه مونږ چې څنګه معمول یو مقوله ده، وقایه بهتره ده تداوینه، نو ضرور دا ده چې مثال هغه خلک چې مشکوک دي په کانګو طبي باندې، د اخته کېدو شک ور باندې، نو کوشش وکړي دا خلک قرنټین شي، یا هدا اقل دو د نورو خلکو سره تماس کم شي، افرازاتو سره دی، حتی بعضی وخت کې دا دی تنفسي افرازاتو یا قطراتو دلاري هم انتقالیږي، نو کوشش وکړي دا خلک په یو څه دی نورو خلکو نه فاصله ونیسي، او تماس کچه ور سره کم شي، ترڅو نور فامیل غړي هم په دې ناروغي باندې اخته نشي. نو بهترینه لارې وقایه ده که یو څوک په دې باندې اخته کیږي، د نو کوشش وکړي چې د تماس کچه د نورو غړو سره کم شي، او په یو ځانګړي کوټه یا یو ځانګړي اتاق کې تر یو وخت پورې قرنټین شي، ترڅو دغه ناروغي هغه مده د راڅرګندېدو تیر شي.
بله کور ودان، ډاکټر صاحب دغه بحث که څه هم نوې دی، اما ډیر جالب اړخونه هم لري، ځکه د دې لپاره تاسو ورته اشاره وکړه چې افریقایي هیوادونه، آسیا، په آسیا کې بیا جنوبي آسیا، افغانستان او ورته نور هیوادونه ورسره مخامخ دي. ښه ده چې دا پوښتنه هم وکړو، ورسره مخکې چې د زابلي سي پوښتنې تراشو، چې آیا له څارویو نه هم دغه ناروغي په همدې ډول بل څاروي ته انتقالیږي چې هغه د افرازات دي یا تنفس ده، او کنه غوم حشرې لیک دی ویلي و څاروي نه بل څاروي ته؟
لودین صاحب لکه مطالعات دا ښیي چې اکثرا څاروي د کانو په شکل باندې، یا حتی بعضې وخت کې د افرازاتو په شکل، یا د مایاتو، د ملوثو مایاتو د مواجه کېدو سره هم دا کېدای شي انتقال شي، خو زیاتره دا کنی د یو حیوان نه بل حیوان ته، او د اکثره د یو حیوان نه بل انسان ته د انتقالي او د ناروغۍ د انتقال باعث ګرځي.
بله کور ودان، ډاکټر صاحب یو اوریدونکو هڅه کې منتظر بینه پرېږدو، د اړیکې به هم راوخلو. ستړي مشي، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. مهرباني خبرې
مانه نه خیر تاسو ته سلام تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام وایم همدرد دم لغمان
او مهرباني همدرد صاحب
زه خود دغه وایم محترم صاحب چې لودین صاحب چې دغه مرض خود دغه نوم خود سه ناشنا غوند نوم دا چا خبره ولا که خو مونږه کاورېدلې می خو پیژنو یې نه کانه او نه دلته بل چا ډاکټر متخصص نه منکله دا مرض نه دا اوریدل دا نوم زه دغه ډاکټر صاحب نه مې دغه پښتنه دا کپه د ساده الفاظو کې دې دا نوم هغه کې مونږ ته وښیي چې دا کوم مرض دا نو دا خو مونږ ورسره ناشنا غوندې مونږ ته ښکاري
سلامت اوسې همدرد صاحب او کور مو ودان ډېره مننه مخکې ډاکټر صاحب څه هم د خبرونې په سر کې یو څه واضح کړه نه پیګم چې ځینې وختونو کې ډنګای ورته وایو ډاکټر صاحب که څومره تاسو را سره موافق یې ځکه تاسو لول سره سروکار لري او کله ناکله په ولس کې یو ښې ساده او روانې پښتو سلاګانې لري دغو ناروغیو لپاره ډاکټر صاحب د همدرد صاحب پوښتنه ځواب کړئ بیا به ورشو د زابلي صاحب پوښتنه
خا لکه څنګه چې موږ په اول کې یو ساده تعریف دی وکړو کسام دا یو نوې میکروب چې هغه ته موږ ویروس وایو دی هغه حیوانات اکثرا د حیوانات په وینه کې موجود یا حیوانات تخته کې او د حیوانات د څارویو نه دغه یو حشرې په واسه یا د سپګي په واسه یا په دری کې موږ ورته کنه وایو د هغه په واسه دا کله چې د څاروي په جلد باندې کینی د هغه د وینې نه تغذیه شي دا ویروس دی ویروس یا میکروب ته انتقالیږي او دا بیا د کله چې انسان وچی شي نو د هغه وینې ته داخليږي او بیا د هغه د ملوث کېدو یا هغه د یخته کېدو باعث ګرځي ډولونه ډېر زیات دي د ناروغیو په عمومي شکل موږ ورته هیموراجیک ډیزیز وایي یا وینه خونریزي پیدا کوونکې ناروغي چې په دې کې دا کانګو یو ډول دی لودین صاحب همداسې ډینګي فیور بل ناروغي دا یلو فیور موږ ورته وایو چې اکثره په دې تایلند او د چین او د جاپان طرف ته ډیر یا په افریقا کې ډیر زیات دي همدغه شکل نور ډولونه ډیر زیات ډولونه لري نو مختلف بڼې لري او اکثره دا د حیواناتو نه انسانانو ته دا ناروغي انتقالیږي
بله کور ودان ډاکټر صاحب زابلی صاحب مخکې پښتنه وکړه زبور سره دا اضافه کوم چې تاسو مخکې جواب کړه پښتنه په یو ډول چې د زکام او د کانګو د نخونی خانو څنګه توپیر وشي په دې ورسېو کې د ملاریا پیخي هم په افغانستان کې زیات دي د ملاریا ته به هم تقریبا ورته نخونی خاني سره لري کانګو ته ورته ده او د غراس د هوا په تودیدو سره د سیلابونو پراوتو سره د طبي پیخو په راوتو سره کولرا ناروغي هم زیاتیږي په افغانستان کې پروسه کال هم کله چې په دغو بیلابل ولایتونو کې په خوست کې په لوګر کې مثلا په شمالي ولایتونو جنوبي ولایتونو کې سیلابونه راغلل نو کولرا هم ورسره عام شولای چې مختلفو ولایتونو ته حتی ټیمونه هم لاړل ځینو ولایتونو کې خلکو ته د سرځیان هم واړو دغه درې سره ناروغي تبلری موسمي ناروغي هم تر ډیره تبلری څه ډول تشخیصولای سو او توپیر په لابراتوارونو کې بیا امکان لري او کنه داسې شدید نه خینی خانه شته چې سړی لورای په پوهیږي چې ممکن دا کانګووی یا دا ملاریا وي ورتوالی او دغه راز توپیرونه په څیر کې دغه ناروغي چې ما یې نمونه واخیستل
لودین صاحب واقعا هم دا کوم ناروغي نمونه چې تاسو واخست لکه ملاریا شو یا مثال کولرا شو یا هم کانګو تب شو یا نور داسې ناروغي نو معمولا دا ناروغي د اراز ولایم یا د نخونی خانو لا مل لا ډیر زیات ورتواله لري خو بیا هم بعضی نخونی خانی دي چې هغه من کولای شي مثال د ناروغي خاص ناروغي ته موږ مشکوک کی لکه څنګه چې ما ویل ټول څه مهمه چې دا هغه یو خاص جغرافي موقعیت دی بعض ناروغي چې دی لکه ملاریا په ګرمسیر ولایتونو کې بعض خاص ولایتونه دي چې هغه کې دی کچه ډیره لوړه ده لکه شرقي ولایتونو کې یا مثال په شمال کې کندوز او دا ولایتونه همدا شکل په جنوب کې جنوبي ولایتونه چې دي بل د دې ناروغي رامنځته کېدی تما هغه د تماس د حیواناتو سره دا ډیر مهمه ده چې پښتنه وشي چې مثال آیا په نږدې وخت کې د حیواناتو سره تماس وجود لرلو یا نه لرلو بل دی د دې شدت نظر کانګو تبا ډیره شدیده تبا ورکی ډیر چټکه تبا ورکی همدا شکل چې د ورسره پڅنګ کې چې شدت پرمختګ وکي بعضی وخت کې خونلیزی پیدا کیږي ورسره تبا چې دا په طبي معمولا هغه کې لوړه طبي خو وقفي طبي دوا درې ورځې وروسته تبا راځي ورسره لړزه او اساله لړزه او بعضی وخت حتی زیړې او دیوینې د ګردو دی ګردو نه خونلیزی او اسالات او ضربدوالی هغه کې هم پیدا کیږي خو بیا هم بدله هر څه نه کچرته بیا هم پکې مشکلې چې مونږ دا توپیر وکړو نو بیا اساسي لارې د تشخیص چې دا معاینات دي چې مشخص معاینات د ملاریا او کولرا او د نورو ناروغیو لپاره مونږ لرو چې څو کول شي توپیر وکړي دوه ترمنځ
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ اوریدونکو ښه دا چې کچرته تاسو یاد کورنۍ نور غړي مو خدای مکړه په دې ګرم هوا کې شدید تبې لري خدای شي او چکر مغلیک دی روغتیاي مرکز ته مراجعه وکي تر څو معاینات وسی او معاینات وروسته بیا کار سره لګیدلې سي چې ستونزه څه ده او بیا د معاینات پایلې ته پکتو د درملنې پلانونه هم ورته جوړېدلې سي ډاکټر صاحب له حیوانات سره یا له سروي سره سروکار په افغانستان کې ډیر دی خصوصا په کلیوالي سیمو کې هر کور تقریبا یو غالری یا مثلا میګلری یا وزیلری ساتلې دي همغه د ژوندانه د مختتلو وسیلې دي څه وسی چې دغه کورنۍ با خبره پاتې شي روغتیاي ټیمونه څومره خلکو ته عامه په هواي ورکوي او دغه راز د انتقال وسیلې له دغه حیواناتو نه یا سروي نه انسانانو ته هم دغه خاص کني یا حشری دي او کنا د حیوان لغواخ نه هم کچیرته مثلا دغه غواخ انسانان خوري یا مثلا شدی خوري یا مستی خوري له دغه لار نه هم انتقال د لیسی او کنا یوازې مغه کنی دی یا خاصه حشری دی چې په حیوان یا څاروي باندې کینی ویني اخلي بیا انسان ته انتقالوي
لودین صاحب احتیاطي تدابیر ډیر زیات ضروري دي خصوصا لکه څنګه چې تاسو ویل چې موږ افغانستان یو زراعتي مملکت دی او مالداری په کې ډیر زیات شو لري هر کور او هر کلی کې هر ارکلی او کور چې دا څاروي لري او همدغه دلاري خپل ورځنی ضرورت پوره کینو په دې خاطر دا ډیره مهمه ده چې دا حیوانات سره هغه د تعامل په وخت کې هغه ټول احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیول شي معمولا هر هغه څوک چې مثال حیوانات سره حیوانات پالی نو کوشش وشي چې مثال کچرته دی هغه په پوستکی باندې داسې کني یا سپګی یا د حشرات ویني نو کوشش دی وشي چې هغه په لاس باندې ونه مخل شي او هغه ونه میدان شي ځکه چې امکان شته چې دا کدي په دې ویروس باندې ملوثي د دې لارې د وجود ته د میکروبین انتقال شي کوشش وشي چې دا کني او یا د سپګي دا په مخصوصو وسایلو باندې دا لری شي او لاس باندې هغه نشي معمولا کوشش وشي کچرته د سکش استفاده شي د حیوانات سره تماس وکړي د شیدو رلوی شلو په وخت کې کوشش وشي چې مثال لوخي پاک او منځل شي هم دا لاسونو باندې د سکش واچول شي یو پیشبند یا دا په واچول شي همداسې هغه حیوانات چې دوه فکر کې چې هغه مریضان دي یا زخم لري یا داغونه لري د پوستکی لاندې یا خونلیزی ورکړي نو کوشش وشي هغه قرنټین شي تر څو د ناروغي مده تیر شي او بعد لاغنه دوه کولې شي چې بیا دغه نه په استفاده وشي همدغه شان غوخي کله چې د غوخونو استفاده کې باید دستکش باید موږ په لاس واچو غوخي پاکي ومینځل شي او مخکې دی نه چې دا غوخي استفاده شي نو هداقل یا په یخچال کې خودل شي چې یو نه تر منفی څلور درجه د سانتیګریډ کې دا میکروب د دې کې د منځ زیاده چې په وخټول شي دا او جوش چې تشپک 50 درجه کې دا میکروب معمولا په دې کې لمنځ ځي
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه بس بحث ادامه ورکو تر لاندې خبرتیا ورسته بیرته راګرځو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0.21 او 0.5 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ لتا سره
ازادي راډیو او ری تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږ دی. د کانګو د طبي پاړه خبرې کیږي. متخصص ډاکټر خالد غالب را سره دی. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکونه سید د پروګرام شاو خوښل دقیقې پات دی. کولای شئ چې کومه پوښتنه لري یا هم نظر لري په دې اړه را سره شریکولای شئ. په فیسبوک کې هم ځینې نظرونه راغلي دا به وروسته اوریدونکو ته ووایو. ډاکټر صاحب، په ګرمې هوا کې دغه د کانګو د طبي اندېښنې زیاتېږي، آیا دغه طبي د کانګو د هوا له ګرموالي سره هم اړیکه لري او کنه یوازې د لپاره چې په ګرم هوا کې د خلکو تګ راتګ ډیریږي، یا مثلا افغانستان ته د سرویو انتقالات یا صادرات زیاتېږي، دغه د کانګو ویروس واده په ګرمې هوا کې زیاته وي، یعنی د هوا له ګرمۍ سره هم دغه ویروس څه ډول تړاو لري؟
لودین صاحب، ډیر خسته موضوع تاسو اشاره وکړه. بالکل، دا میکروب یا دا حشری چې دی دا په ګرمه هوا کې په وچ محیط کې ډیر زیات وده کوي. په افغانستان کې کېدای شي یو دلیل د دې شیو او د زیاتوالي د اخرې وچکالۍ کېدای شي یو دلیل اوسي، ځکه کتابونه لیکي هغه ملکونه کې چې د دې ناروغي شیو په خوا کم شوی و، د وچکالۍ سره، د اقلیم د تغیراتو سره، د ځنګلونو د کمښت سره، او د بوټو د هزاره بوټو د رشنه کېدو سره، د دې میکروب او د حشراتو واده او شیو ډیره زیاته شوې ده. نو څنګه لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو، په دې اواخرو کې زموږ ستاسو مملکت کې وچکالي ډیره زیاته وه، او کېدای شي دا یو دلیل دي چې د حشرات او د میکروب ته د زمينه ډیره زیاته مسایده شوي تر څو دا میکروب ولکه. او بل هر څومره چې ځنګلونه دي منځزي، خار پراخیږي، خارونه پراخیږي، نو دا حیوانات او دا حشرات چې دي انتقال دي، هغه نه دي محیطونه انتقال کوي دي خاروت او کلو ته، او بیا شیوې زیاتیږي.
بله، او ډاکټر صاحب، کلک زری اوس په دې اغیز باندې تم شو، سره له دې چې تاسو نه خنخانه بیان کړل چې تقریبا نور ویروسي ناروغي ته ورته نه خنخانه لري د کانګو تبه، اما په زینو راپورونه کې مول وسل چې دا تبه وجون کې هم د زین کسان د مرګ کومي ترسي تر ډیره څومره وجون کې بللې شو، او د کوم سن کسان ډیر آسی پذیر دي دغه تبه په وړاندې، ک دا هم د وجود په مقامت پورې تړلې ډاکټر صاحب؟
لکه څنګه چې لکه تاسو راپورنه ویل، همداسې په طبي معلوماتو نظر په سلو کې په چرته مثال دا شدید سیر اختیار کی او ناروغي شدیده شي، حتی ونه تر اوویش یا دیرش فیصد، یعنی په سلو کې دیرش ناروغان کېدای شي دا تلف شي. نو یو خطرناک ناروغي ده، وژن کې ده، کچرته په وخت سره کنټرول نشي او په وخت سره تداوی نشي، نو پرمخ دي او اکثره دي وجود اساسي او ډیر حياتي غړي اخته کوي، نو ګردي اخته کوي، کمکار کوي، همدا سږي اخته کوي، کې دې شي مثال نور دي وجود اساسي غړي هغه اخته کوي، او دي وجود دي تهدید او دي وجود دي پرزیدو بایسو ګرځي.
او ډاکټر صاحب، ما چې دغه مقاله او څه سره وکتلې او استاد له بحث نه هم معلومه شو، خوندریزي هم ورسره تړلې ده د کانګو له تبې سره. فکر کوم له ملاریا او له کولرا مثلا د زینو نور ویروسي ناروغي سره فکر کوم یو تفاوت ممکن هم دغه د شدید خوندریزي وي چې زینو کسانو ته پیدا کیږي. دا وینه څه ډول د انسان له وجوده د خولې او پازل لارې نه ځي، او کنه د ادرار او غایته موادو لارې نه دغه د خوندریزي باندې څه ډول وي؟
بالکل لودین صاحب، لکه څنګه چې دا د خپل دې ناروغي نوم چې د کریمین هیموراجیک فیور ورته وایي، یعنی خونریزي ورکوونکې تبه، نو په دې کې چې دا تبه موجوده وي او سره چې د خونریزي ورکی معمولا د وینې حجرات، هغه حجرات د وینې چې هغه وینه پرندي د هغه د تخریب باعث ګرځي او وینه نه پرندېږي، نو وجود په خپل سر خونریزي ورکوي. هغه برخه چې مثال هغه ډیر حساس دي لکه پوزه، لکه اوری، همداسې د پوستکي لاندې، د ادرار او د غایته مواد لري د کلمو د لري خونديزي پیدا کیږي او د خونديزي بعضي وخت دومره شدید دی چې د انسان د مرګ باعث ګرځي. همدغه شان د زیګر وظایف زیګر اختکی زیګر وظایف د زیګر د کار غوړدي نو په دې شکل هم هغه خپل زیګر د وینې لخته کېدو فاکتور نه جوړي چې هغه د نه تولید لوجه هم وینې نه لخته کیږي او خود به خودي خونديزي پیدا کیږي. لودین صاحب صرف یو شاید اضافه کول غواړم مخکې تاسو د مړینې په باره کې ویلې زم دا اوس یو راپور ما سره دی دو مړینه د سلو کې 2% نه یعنی سلو کې 2 نفر نه تر 3 نفر پورې خودلې ده او هغه صحیح چې ډیر زیات تلته شو یو ډیر زیات ته حتی 40% پورې هلته 40% پورې هلته د مړینې کچه خودل شوې ده.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه سلامت او سیرازی چې په افغانستان کې اوس لږ زره په د امکاناتو هم تم شو د تشخیص په امکاناتو باندې خو تر دې مخکې یو اوریدونکو په تمه دی دا بر واخلو چې سوي ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پرګرام اوري
او مننه خوشاله وسیږي. البته ډاکټر صاحب ته سلامونه وای محترم خدای دې جوړ ورو وسیږي. نو دې صاحب ما ډاکټر صاحب نه پوښتنه
مهرباني
چې موږ وایو تقریبا او بریا د شه کو معمولا عام خلک نه پیږي تقریبا ما د پښتنه و ډاکټر صاحب نشي دغه هر سروي کې دغه کانګو مرز یعنی تقریبا انسان مرز سره اړیکې د شه خاص بعضي موارد لري یعنی بعضي مرزان مرني تقریبا یا ناروغاني تقریبا وګره شي بعضي د شه بعضي مرنه واکسین سی بني تقریبا د شه مرزونه کې نو په دغه حال باندې ما پښتنه یعنی نظر یو شی ماته جواب راکې و دې شه محترمه نو موږ خدای مدام سروي سره سر کار لرو تقریبا موږ خوش کلس بولر امرز یعنی خدای پاک ساتری اسو بیا هم ډاکټر سم دغه سوال د مخکمه ویل چې دا چې مشخص کوم مالی تقریبا ناروغي یا د شه عامونه تقریبا سرونه دا امرز انسان ته ورځي دا مې پوښتنه محترمه
کور ودان سلامات او سي زموږ دایمي اوریدونکو محمد نبی له بغلان او ډاکټر صاحب د پوښتنه مخکې هم په یو ډول سره بیان څه خو چې بیا هم وایو ځکه چې لبیلابیلو سروي سره افغانان سروکار لري کوم ډول سروي ډیر مثلا د دغه ناروغي قرباني کېدلې سي او ډیر خطر پېښولې سي ځکه غواګانی او میګي او وزې تاسو مخ کې یاد کړې کده چې یو زلبیا هم دا پښتنه په ډول تکرار کو تکرار حسن بشي چې محمد نبی ورور هم پښتنه به ځواب پاتې نشي.
بل لودین صاحب لکه څنګه چې مخ کې مونږ تاسو یادوري وکړه ټول سروي کې دي شي اکثر سروي چې هغه زموږ اساسي وطنداران ورسره په تماس کې دي کې دي شي په دې ناروغي باندې اخته شي واګانی خوشکی پسونه میخي همداشر نه پس اوزي نو دا ټول کې دي شي اخته شي د پسند کې نور سوی یا موګکان دام کې دي شي د ناروغي انتقال کې نو هغه سروي چې موږ تاسو مالداران اکثر ورسره په تماس کې دي شي دا اخته شي او هر هغه سروي چې تاسو پیږی چې هغه مریض دی هغه حدود زخم پیدا کوي خونديزي ور کوي نو هغه باید عاجل په وخت تشخیص شي او قرنټین شي تر څو د نور سروي د وخت کې دوه څخه مخنیوي وشي انداز د نور وګړو د متدي مرز د انتقال څخه مخنیوي ورته شوی نو خلاصه ده چې هغه په هغه منطقه کې موجود ویټرنری سره په تماس شي او هغه سره موجود کوم نږدې کلینیکونه چې ویټرنری هغه سره په تماس شي او هغه وګوري او تشخیص یې کوي او مخنیوي وکړي.
او ډاکټر صاحب مننه د تداوی په امکاناتو د درملنې په امکاناتو او د تشخیص په امکاناتو بلګې ضرورت ستام شو لایو بحث وخت لرو. ډاکټر صاحب د مسلې تر اعظم چې ممکن تاسو هم را سره موافق اوسئ چې په نورو هیوادونو کې دغه د سرویو ساتنه هم ځانته پروسیجر او اصول لري او هر څوک چې سروي په کور کې ساتي فکر کوم مازاف دي چې په کال کې یو ځل روغتیاي کلینیک ته بوزي یا مغه متخصص ډاکټر ورته وغوړي چې دغه سروي وګوري چې د زینو احتمالي ناروغي په وړاندې واکسین شي او زینې فکر کوم تقویتی واکسینونه هم ورکوي چې دغه سې ناروغي نو ساتل سي. په افغانستان کې فکر کوم دغه فرهنګ یو څه ډیر کمزور دی فقط فکر کوم ډیر خاص کسان غواړي چې خپل غواوی یا سروي واکسین شي یا هم په متواتر ډول په کال کې یو ځل یا دوه ځل متخصص ډاکټر چې د ویټرنری ډاکټر د وګوري دا څومره مهمه ده ډاکټر صاحب او څومره دغه ډول ناروغي له مخنیوي سره مرسته کوي چې کچیرته یو څوک لاسرسي ولري ویټرنر ته ویټرنر راو غواړي خپل سروي په وګوري هداقل په کال کې یو ځل یا دوه ځل فکر کوم ډیر لګښت به هم نه پیرازي دا څومره مرسته کوي له دې سره چې دغه د سروي خوندیتوب تضمین سي او ترڅو دغه ډول پیښې رامنځته نشي.
لودین صاحب مننه ډیر ډیر په تاسو سو فرمایل ډیر په زیو ډیر زیاته مهمه ده تبن په دې موضوع کې نور مملکتونه پر مختلف مملکتونه خاص توجه کوي. حیواني کلینیکونه مخصوص حیواني کلینیکونه لري، متخصصین لري، همداسې وګ همداسې پرسونل لري چې هغه حتی د حیواناتو فارمونو ته وخت په وخت یا هغه سروې کوي، هغه ارزیابي کوي، هلته معاینه کوي. نو ډیره زیاته مهمه ده زمون مملکت کې ډیر زیات ضرورت دی د سیو سیستم ته. امکانات محدود دي، کېدای شي موږ ډیر زیات مسلکي پرسونل ونه لرو، خو بیا هم کم شته امکانات چې دی وزارت زراعت او وزارت سیاتامې څخه زموږ د هیله ده چې په دغه بخش کې کافي کلینیکونه زیات کی او دغه څارویو د معاینې او د تشخیص لپاره کافي امکانات خلکو ته مهیا کی ترڅو په وخت سره دغه ناروغي تشخیص او وقایه وشي.
او ډاکټر صاحب، کله چې د واکسین خبره کوو، داسې واکسین تر اوسه په نړۍ کې تولید شوی دی چې د کانګو مخاونسي یا هم داسې واکسین یا داسې دارو درمل چې څارویو ته ورکړل سي د څارویو مقاومت د وجود دغه ویروس په وړاندې جکی او څاروي په د کانګو باندې اختنه شي، داسې پرمختګ د طبي په لور شوی؟
لودین صاحب، ما چې دا موضوع کله مطالعه کوله، که څه هم زمونږ مملکت او داسې شاوخوا مملکتونو کې زمونږ همسایګانو کې کېدای شي دا ډیر له داسې امکانات موجود نه وي، خو بلغاریا کې ما داسې مطالعه کړه چې هلته داسې واکسین تولید شوی دی چې انسانان واکسین کې د دې میکروب په مقابل کې او همداسې په یو نوي واکسین باندې دوه کار کوي چې تر څو دې لکه څنګه چې کورونا واکسین همداسې هلته په دې باندې کار کوي. خو لا هم ډیره زیات ابتدایي مرحله ده، په عام توزیع صورت نه دی نیولی او طبعاً حیوانات هم داسې واکسینونه وجود لري چې هغه دا وقایه کولی شي، خو چې په افغانستان کې به موجودیت څومره امکان ولري تر اوسه زه په خپله داسې معلومات نه لرم. خو بیا هم کېدای شي د زراعت او دغه متخصصینو څخه موږ پوښتنه وکړو یا مثلاً هغو څخه دا معلومات ترلاسه کړو.
یعنی داسې لارې چارې خوښته که چیرته څاروي واکسین کیږي، څاروي د دغو ناروغیو یا د دغې تبې په وړاندې معافیت پیدا کوي. کله چې څاروي معافیت پیدا کوي، طبیعي خبره ده چې بیا به انسانانو ته هم انتقال کمیږي یا به بیخي له منځه ځي.
طبعاً دا خو که چیرته مثال حیوانات په وخت سره واکسین شي او تداوی شي، نو د انسانانو ته به د ناروغیو د انتقال مخه ډیر زیات واخله مخه نیول شي او دا ډیر زیات مفید لاره چاره ده.
کور ودان ډاکټر صاحب، راځي چې اوس په افغانستان کې لکه د کانګو د تشخیص په لارو چارو باندې تم شو. ډاکټر صاحب، د کانګو ویروس تشخیص څنګه امکان لري؟ آیا ویلی سو چې د افغانستان په هر روغتیایي مرکز کې کنوي، په هر ولایتي مرکز کې، په ولایتي روغتون کې د کانګو تبه تشخیص شي او کنه تشخیص یو څه ګران دی؟
لودین صاحب، موږ د کانګو د تشخیص لپاره مرکزونه په هر د ولایتو په سطح باندې لرو، خصوصا په هرات کې، په کندهار کې، همدغه سند په کابل کې. په کابل کې موږ په نور ولایتونو کې تخصصي دي، انتانی بخش کې تخصصي شفخانی لرو چې هلته دوه تشخیصي هم د وینې معاینات موجود دي، هم چې د مخصوص پی سی آر موجود دی. دلته دا معاینات دلته مریضانو ته کیږي او دلته تشخیص صورت نیسي او د تداوی ځانګړي مرکزونه دلته وجود لري چې هغه د نړیوالو موساتو د خوانه او د صحي سازمان بین ملي صحي سازمان له خوانه او بعضې مشخصو موساتو خوانه حمایه کیږي او هغو ته تشخیصي وسایل په لاس کې ورکړل شوي.
او تشخیص هم دا د وینې د معایناتو له لارې نه کیږي او کنه د انسان نه مثلا لستونې نه سوا پخلی او یا هم مثلا نور لارې شارې د تشخیص دي؟
بالکل، هغه معاینات چې ډیر زیات موثر دي، یو د وینې چټک معاینات د چمنګ ورته ریپید ټیسټ ورته وایو چې هغه کې د وینې معاینه کیږي، اولته میکروب په مقابل کې انټي باډي او انټیجن قتل کیږي، او بل چې د مخصوص معاینات د پی سی آر مونږ ورته وایو چې هغه د پخپله د میکروب ډي ان ای قتل کیږي. نو دا معاینات او پڅنګ کې نور زمینی معاینات دي چې هغه د میکروب اختلاطات او هغه منتملوش.
بله کورودان ډاکټر صاحب، درملنه څه ډول ده که مثلا یو څوک تشخیص سي چې په کانګو ته باندې اخته ده، دغه دواړه معاینات چې تاسو ویل دغه مثبت وخیږي، درملنه بیا څومره وخت نیسي؟ آیا ویلې څو چې څو ورځې څو اونۍ؟
لودین صاحب، کله چې یو شخص اخته شي معمولا د میکروب داخلیدل وجود ته او بیا د اراضو را څرګندېدل، که چېرته د یو کنې په واسطه یا د اشرې په واسطه وچیچل شي د حیوان او د اشره انسان ته انتقال شي، نو معمولا درې ورځې وخت نیسي چې تر څو اراض نښې نښانې په دې کې څرګند شي. همداشان که چېرته د ملوث انسان نه یا ملوث مایاتو افرازاتو نه دا هغه شي، نو معمولا یو هفته وخت نیسي. او بیا که چېرته ناروغي شدید سیر اختیار نه کړي، په یو هفتې نه تر اوو ورځو په جریان کې، تقریبا ورځې په جریان کې ناروغ ښه کېږي. خو که چېرته شدید سیر ونیسي، نو دا وخت نیسي، حتی بعضې وخت تر څلور هفتو پورې هم د دې ناروغۍ هغه سیر او شدت دوام کوي. نو په دې جریان کې موږ دوه قسمه تداوي لري، یو مشخصا د ویروس تداوي ده چې هغه مخصوص د ویروس ضد دواګانې وجود لري، که څه هم قیمته دي، په افغانستان کې هم کېدای شي ډېر زیات موجودیت په هر ځای کې نوي مخصوص مراکزو کې کېدای شي وجود ولري، او نور کومکي تداوي ده چې باید مایعات کافي ورکړل شي، تبه کنټرول شي، که اسهالات مریض لري اسهالات کنټرول شي، زړبدوالی کنټرول شي، که مریض خونبېزي لري او وینه د وینه ډېر ځای کوي نو وینه باید ورکړل شي، او که چېرته هغه فکتورونه چې هغه وینه علاقه وینه علاقه هغه ورکړل شي، نو معمولا تداوي چې ده یو مشخص ویروسي ویروس ضد دوا ده، او بله چې ده کومکي تداوي ده چې په همدغه دوه ډوله تداوي موږ لرو د ناروغان دپاره.
بله کورودان ډاکټر صاحب، یو کس که یو ځل په اخته شي، آیا بیا هم د کانګو له خطر سره مخامخ کیږي او کنه وجود معافیت پیدا کوي؟
لرزین صاحب، ډېر ښه پوښتنه تاسو وکړه. که چېرته یو نفر یو ځل پی اخته شي، معمولا د دغه ناروغي او سایر داسې چې دا اختلاطي نه شي او ډېر شدید په دې مرض اخته نه شي او هغه څه تلف نه شي، نو معمولا مقاومت وجود تولیدي چې مقاومت هم دوه نه تر درې کالو پر دوام کوي، خو وروسته د هغې نه مقاومت د وجود کمیږي، یا که په څنګه دا نورې ناروغي ولري چې هغه مقاومت کمی، نو بیا د دوه نه درې کالو نه وروسته بیا هم د دې امکان شته که چېرته دا میکروب سره مخامخ شي او بیا کېدای شي په دې باندې اخته شي. یعنې مقاومت چې دی د وجود هغه دایمي نه دی، او د وخت تېرېدو سره دا مقاومت د وجود هغه یو څه راښکته کېږي. د میکروب په مقابل کې چې کوم مقاومت پیدا شوي، هغه کېدای شي وخت تېرېدو سره کم شي.
کور مو ودان ډاکټر صاحب، ډیره ډیره مننه. ډاکټر صاحب، خبرونه وخت پای ته رسیږي، فقط په پای کې غواړم ستاسو عمومي سپارښتنه او ځل بیا هم د ولس لپاره، د دې لپاره چې د ډیرو خلکو سروکار له ساروي سره دی، بحث به په کوم سپارښتنه سره پای ته رسوي؟ مهرباني.
لوزین صاحب، ډیره زیاته مننه تاسو نه. که څه هم زمونږ وطنداران، متدین مسلمانان او عابد ملت دی، خو بیا هم ځان ساتنه هم چې ده، دا هم په موږ او تاسو باندې فرض ده. کوشش وکړو د عبادت کولو په وخت کې، یا مثال قرباني کولو په وخت کې، چون یو عبادت دی، ځان ته هم توجه وکړو، ځان وساتو، هغه ټول حفاظتي تدابیر په نظر کې ونیسو، ځان دستکشې واچو، وینې افرازاتو د حیواناتو سره که په تماس کېږي غوښې سره په تماس کېږي، هغه هغه لاس ومینځو، په هغه په یخچال کې وساتو، او که چېرته خدای نخواسته داسې څوک مریض کېږي، ریزش ورته پیدا کېږي، خونریزي ورته پیدا کېږي، عاجل باید خپل ځان صحي مرکز ته ورسوي تر څو په وخت تداوي او د ناروغۍ د پرمختګ څخه مخنیوی شوي.
کور مو ودان، ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي. د خپل میلما د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر خالد غالب نه ډیره مننه. زموږ بحثونه دوام لري په راتلونکي ساعت کې. همدا بحث په دری ژبه ماهر وي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستا تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
او تال،
هنری، معلوماتی او تفریحی خبرونه.